د مشال ریډیو په یو بل غړی کې ستړي مشي په پښتونخوا کې د ماسپخینې وج بجش وا په دې غړی کې هم زمونږ شاسته سو قربې منیک پیژون او سلامونه قبول کړي د خبرونه کې بعد قبایلی سیمو خبر پښتونخوا افغانستان په اړه یو څه ریپورتونه واوري په دویمه نیمای کې د مشال مرکه لرو خو د هر سن وړاندې د سات تازه خبرونه چې زمونږ همکار نجیب امیر وړاندې کوي
تم دا چې د افغانستان ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم به په پاریس کې ملاقات وکړي د عوامي نېشنل ګوند مشر وايي پاکستان دې د افغانستان د خپلواکۍ په ډاګه احترام وکړي او د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د ځمکې د تودوخې د مخنیوي په حق کې مظاهره شوه پورا خبرونه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د یو پلاوی مشرکوي د فرانسې پلازمینه پاریس ته ورسید د جمهور ریاست د اعلامیې په حواله ولسمشر با د موسمي بدلون په نړیوال کانفرنس کې وینا وکړه او د دې کانفرنس په سنډه کې با د زنو هیوادونو له مشرانو سره هم وګوري خاغلی غنی با اروپا ته د شپږورځنی رسمي سفر په پیل کې نن په پاریس کې د پاکستان او برتانیا له وزیر اعظمانو سره کتنه وکړه د راپورونو لمخې ولسمشر غنی د نواز شریف د غوښتنه چې په پاریس کې د موسمي بدلون د نړیوال کانفرنس په حاشیه کې ورسره وګوري پرون ومنله لدې مخ کې افغان ولسمشر ټینګار کاوه چې نه غواړي د پاکستان له وزیر اعظم سره وګوري ټاکل شوی چې ولسمشر غنی نن د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولند سره هم ملاقات وکړي د پلان لمخې افغان ولسمشر به نن وخت ایتالیا ته سبا سه شنبه جرمني ته او په پای کې سویډن ته ولاړ شي ویل کېږي چې د سویډن او جرمني له مشرانو سره د افغان ولسمشر د خبرو مهمه برخه به دا او افغانانو د ستونزو په اړه بحثونه وي چې په دې وروستیو کې د دوه هیوادونو ته کډه شوې ده د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان ویلي دی چې له وزیر اعظم نواز شریف یې د دې خبرې ضمانت غوښتی دی چې د افغانستان خپلواکي به په ډاګه مني نوموړي له مشال رادیو سره د کابل د درې ورځني سفر وروسته په ځانګړې مرکه کې وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تړلې دروازې خلاصې کړلې ده او اوس د دواړو هیوادونو پورې اړه لري چې پر مخ څنګه ځي نوموړي زیاته کړه
مذاکراتونه بغیر د دوی حل نشته دغه مسالې نو دا دروازې دي چې مو باندې نور هم در سره دا کار نشته چې تاسو څه څه شلي کوي چې نه کوي خو موږ دا حق ګڼو چې دا دروازې کولو کو چې تاسو سره خپل منځ کې کېنو او بیا چې ته نه دلته دا وي نو څه چې بیا څه یو ګارانټي ده تاسو غواړو او هغه دا ده چې ته به او کوم دي دا وې چې زه د افغانستان سوورنټي تسلیموم افغانستان یو خود مختار ریاست دی
مې پښتنې په جواب کې اسفنیار ولی خان ویل چې کابل ته تګ نه وړاندې د وزیر اعظم نواز شریف سره په ملاقات کې هغه ته ویلو چې د خود مختار او جمهوریت پاکستان او خود مختار او جمهوریت افغانستان نه بغیر د سیمې د ستونزې د هوارې بل لار نشته د افغان ولسمشر له حکم سره سم حضرت عمر زخیلوال په پاکستان کې د افغانستان د سفیر په توګه ټاکل شوې ده د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې همدارس خبر ورکوي چې د دې وزارت د وړاندې زو د ولسمشر لامر سره سم عمر سمد په بلجیم کې او شکریا بارکزی په ناروی کې د افغانستان د سفیرانو په توګه ګمارل شوې دي په بیان کې همدارس راغلي چې میرویس نایاب په ترکمنستان کې او سید مصدق خلیلی په چیک ریپابلیک کې د افغانستان د سفیرانو په توګه ټاکل شوې دي د بهرنیو چارو وزارت بیان زیاتوي چې د افغانستان نوی سفیران به لدی هیوادونو څخه د اعتماد لیکونو لته لاسه کول وروسته په کار پیل وکړي د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې د ملي اردو اته سرتیری د سړک غاړې ماین چاودنو حملو کې وژل شوې دي د دفاع وزارت خبر پاڼه وایي چې دغه سرتیری په ننګرهار کندهار کندوز فاریاب او غزنی ولایتونو په عملیاتو کې بوختو چې د عملیاتو پر مهال یو شمیر وسلوال مخالفین هم وژل دي دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو راپورونه خودلې چې په جګړو کې د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې کچا لوړه شوې ده راپورونه وایي د آسیا خصوصي ټلویزیون مشر امان الله تایی تیره شپه د کابل ښار په کارتینو سیمه کې ووژل شو د کابل د جنایي جرمونو د څېړنې مشر مل پاسوال فریدون عبیدی مشال لډیو ته وویل چې ښاغلی تایی د خپلو خپلوانو لخوا په ډزو وژل شوی دی ښاغلی عبیدی وویل چې د دې پېښې عاملین نیول شوي او په اړه یې تحقیقات روان دي آسیا خصوصي ټلویزیون په دې وروستیو په هرات بلخ او ننګرهار کې خپرونې پیل کړې دي په داسې حال کې چې د نړۍ د سبان د 150 هیوادونو مشران د ماحولیاتي بدلونونو په اړه نړیواله سرمشریزه کې د ګډون لپاره فرانسې ته رسیدلي، سلګونه زیره اعتراض کوونکو د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د ځمکې د تودوخې د مخنیوي لپاره د اقداماتو غوښتنه وکړه. په پاریس کې پرون زرګونه اعتراض کوونکي لاس په لاس د ښار په هغه سیمه کې راټول شول چې د بیړنې حالت د قانون له مخې ورپکې د مظاهرو اجازت نشته. اعتراض کوونکو د باټکلان د موسیقي د سالون مخې ته هلته چې یوې وسلوالې ډلې شاوخوا نوي کسان په ډزو وژل، د سل مترو په اندازه فاصله پرېښوده سو د دې پیښې قربانیانو ته درناوی وکړي. فعالانو د پاریس په یو مرکزي چوک کې څه باندې 20,000 جوړې بوټان د هغو کسانو په استازیتوب کې ښودل چې په دې مظاهره کې ګډون نشو کولی. د نړۍ د رومن کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کیمون هم یوه یوه جوړه بوټ ورکړل. له دې څو ساعته وروسته یو شمېر مظاهرچیان د پاریس په مرکزي برخه کې له پولیسو سره لاس او ګریوان شول. پولیسو پر اعتراض کوونکو کې بهاون کې ګاز وشینده. د فرانسې د کورنۍ چارو وزیر ویل 200 کسان نیول شوي چې لاغې ډلې 100 راوی الله هم په توقیف کې دي. ترکی او اروپایي ټولنې اروپا ته د کډوالو د سپې د مخنیوي لپاره پر یو لړ اقداماتو موافقه وکړه. د دې موافقې له مخې ترکی د سوریې له کډوالو سره د مرستې لپاره د 3.2 میلیارد یورو مرسته ترلاسه کوي او په مقابل کې به یې خپل سرحدونه ټینګوي او دا کډوال به په خپل قلمرو کې دننه ساتي. اروپایي ټولنې هم دا راز منلې ده چې په دې ټولنه کې د ترکی د غړیتوب په اړه خبرې به بیا پیلوي. د اروپایي ټولنې د شورا مشر ډونالډ ټوسک پرون ویل دا موافقه د اروپایي ټولنې په ګډو سرحدونو کې د نظم د پر وخت ټینګولو په مقصد یو واضح پلان ټاکي. دا تر دې ګړې د مشال اړیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته د رابع اکرم خان نه د هوا حال او د کرنسی بیا ورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپے او 50 پیسې خرڅل کیږي او په 1.5 روپے او 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.75 روپے او 50 پیسې او په 1.75 روپے او 60 پیسې. یو یورو په 1.42 روپے او 25 پیسې او په 1.42 روپے او 50 پیسې. یو ریال په 28 روپے او 60 پیسې خرڅل کیږي او په 28 روپے او 25 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 1.10 روپے او 10 پیسې او په 1.10 روپے او 25 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپے او 60 پیسې او په 1 روپے او 2 60 پیسې او په یو پاکستانی روپے 200 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 203 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور بنو او کوټه کې موسم اوچ او یخ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 25 او کم نه کم 20، بنو کې 26 او 26 او په کوټه کې 21 او 2 وي.
د مشال ریډیو نمو خبرونه د موسم حال او د کرنسی بای واوري دي په روانه کړي کې مدلا د غری پورتونه شامل کړي دي. تمدا چینن په پیرس کې د ماحولیاتي بدلون د نړیوال کانفرنس په سنډه کې افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ملاقات وکړي. په فرانس کې میشت افغان کارپوها اکبر وردګ په دې اړه سوای:
زه د سپک خان چې ولسمشر د پاکستان نه امید شوی وي او دې نتیجې ته رسېږي چې پاکستان ته مذاکرات کومه نتیجه نه ورکوي، نو له دې خاطره د اوسنۍ چانس چې پاکستان ته ورکول کېږي.
بلخوا د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د کابل او اسلام آباد چارواکو ته په ډاګه کړی چې په دې بدامنې کې پښتانه د بل هر قام نه ډېر متاثر کیږي.
موږ په بازو کې شو چې دې کوم پښتون لري او کوم پښتون لري او دونه وینه د پښتنو ته شو چې زموږ سره کې د ټول جنګیزي مرایوزه کې نو مشترکه پر دونه وینه نه ده شوی.
او چارواکي وايي نن به د شمالي وزیرستان د نور لسکلو د کډوالو خپلسي متاستنولو لپاره نوملیکنه شروع کړي ده او نور ریپورتونه هم لرو. او د دې غړي په دویمه نیمایي کې درته د مشال مرکه وړاندې کوو چې پکې به د جمعیت علما اسلام د صوبایي امیر ګل نصیب خان خبري واوري. نو مولي د بلدیاتي انتخاباتو په اړه ویل:
هغه کې دا شی وی چې یو ځای کې به تا شل ووټ اغیستی او باقي به درې سلور جمعتونو به هغه به 15 ووټ اغیستی، خو چې هغه اتحاد وکستان به الیکشن وګټي.
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماخام 6 بجو پورې په پښتو ژبه اورئ. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته لکه څنګه چې مخبرونو کې هم واوریدل په پام کې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن په پیرس کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړي. دا ملاقات په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان او پاکستان تعلقات د طالبانو د پخوانی مشر مولا عمر د مړینې د خبر له اعلانې وروسته د پخوانه هم ډېرې سړې شوې دي. په دې حقلا تفصیلی ریپورت زمونږ همکار احمد تکل برابر کړی دی، راځي چورته وښو.
په پام کې ده چې ولسمشر اشرف غنی اروپا ته د خپل شپږورځني رسمي سفر په پیل کې په پاریس کې د پاکستان او برتانیا له صدر اعظمانو سره وګوري. د راپورونو له مخې ولسمشر غنی د نواز شریف دا غوښتنه چې په پاریس کې د اقلیمي بدلون د نړیوال کانفرنس په حاشیه کې ورسره وګوري پرون ومنله. په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې کړکېچ زیات شوی، افغان ولسمشر مخکې ټینګار کاوه چې نه غواړي د پاکستان له صدر اعظم سره وګوري. خو په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار پرون ازادي راډیو ته وویل ښاغلی غنی د پښتونخوا او کوټه د هغو سیاستوالو چې کابل ته تللی وو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي او له نواز شریف سره کتنه یې ومنله. ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی به په درې اړخیزه غونډه کې له ګډون وروسته په پاریس کې د اقلیمي بدلونونو نړیوالې غونډې ته هم وینا وکړي او بیا به د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان سره وګوري. د پلان لمخې افغان ولسمشر بنن نا وخت ایتالیا ته ولاړ شي او د هغه هیواد لمشرانو سره به د دوارخیزو اړیکو د پیوړی کولو په اړه خبري وکړي. د جمهوریت ریاست مطبوعاتي څنګه په یو بیان کې چې پرونې خبر کړویلې چې خاغلی غنی به سبا سه شنبه جرمني ته ولاړ شي او د هغه هیواد ولسمشر او صدر اعظم سره به کتنه وکړي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر به په هغه غونډه کې هم ګډون وکړي چې د افغانستان او جرمني د سیاسي اړیکو د سلمي کلیزه په ویاړ جوړیږي. اشرف غنی به اروپا ته د سفر په ورستۍ برخه کې سویډن ته ولاړ شي. افغان ولسمشر به له سویډني چارواکو سره پر لیدنو کتنو سربیره د پلازمینې سټوکهولم د ټکنالوژۍ په شاهي انسټیټیوټ کې هم وینا وکړي. ویل کېږي چې د سویډن او جرمني له مشرانو سره د افغان ولسمشر د خبرو مهمه برخه به د هغو افغانانو د ستونزې په اړه بحثونه وي چې په دې وروستیو کې د دوو هیوادونو ته کډه شوې دي.
د احمد تکل ریپورت کې مو اوریدل چې ولسمشر اشرف غنی نن په پیرس کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. یورپ ته د افغان ولسمشر د رسمي سفر په اړه احمد تکل په فرانس کې د میشت افغان کارپوها اکبر وردک سره خبرې کړې دي. په سر کې خاغلی وردک د پیرس د سرمشریزي په سنډه کې د ولسمشر غنی ملاقاتونه مهم بلل دي.
د کانفرنس چې یو بل ملي لوی کانفرنس دی کې ګډون کوي، مګر په دې کې شک نشته چې په لوی کانفرنس نو په ځان کې به د ځینې نور رهبرانو سره د ملاقات زمینه ورسره مساعده شي. له دې خاطره د سفر د دوړ لحاظ نه چې هم د چاپېریال د خاطره او هم د افغانستان د روان حالات په خاطر باندې د ډېر اهمیت وړ سفر ګڼل کېدلی شي.
ویل کیږي چې د دې سفر په حاشیه کې به ولسمشر په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا له مشرانو سره هم وګوري. د ولسمشر د سفر یو مهمه برخه به فکر کوي چې دا غونډه وي او که به نور موضوعات وي چې دا به تر سیوري لاندې راشي.
زه فکر کوم چې دا موضوع خو یو ډېر عمده موضوع ده چې ښایي چې ولسمشر په دې برخه کې خبرې اترې وکړي د دې رهبرانو سره. مګر څه کومه پوره معلوماتي ولسمشر تیره وخت پورې د ډیپلوماټیکو فشارونو سره سره د پاکستان د سازمان دي لیدلنه انکار کړی و. مګر اوس تاسو ښکاري چې د پښتونخوا د رهبرانو او د بلوچستان د رهبرانو د ډېر اصرار له امله دا خبره منلې وي چې د پاکستان د سازمان سره وګوري. مګر زه تاسو فکر کوم چې ولسمشر د پاکستان نه امید شوی وي او د نتیجې تر رسېدلې وي چې پاکستان سره مذاکرات کومه نتیجه نه ورکوي. نو له دې خاطره د اورسنۍ چانس چې پاکستان ته ورکول کېږي چې دوی آیا په رښتیا هم غواړي د افغانستان به د سولې برخه کې کار وکړي او هغه که نه هسې تېرېستل کوي.
ستاسو څه تمه ده ډاکټر صاحب چې ولسمشر به له یوه جدي موقف نه په دې درې اړخیزه غونډه کې خبرې وکړي او که به بیا همغه بې اعتباري او نه اطمینان چې په دا دومره وخت کې ورسره و هغه به د ده په څرګندونو کې او په خبرو کې ښکاره شي؟
خبره خو داسې ده چې پاکستان په افغانستان کې د خپل نفوذ لپاره ډېره لویه او د اوږدې مودې سرمایه ګذاري کړې ده. پاکستان په ډېر اسانه د خپل هدف نه تېرېږي. پاکستان تر هغه وخته پورې خپل هدف باندې ښایي چې کلک ولاړ پاتې شي تر څو یو ډېر جدي بین ملي فشار په باندې را نه شي. زه فکر کوم چې دا مذاکرې به هم د هغه تېرو مذاکرو په شان باندې مغه هسې یو څو وعده باندې پات ورسی او عملی نتیجه به چنان حس وړ نه وي.
ډاکټر صاحب، نورو هیوادونو ایتالیا او جرمنی او همدارس سویډن ته هم ولسمشر روان دی ل پاریس وروسته، دا ستاسو په نظر څومره اهمیت لري او د دې د سفر هدف څه کېدای شي د هیوادونو ته؟
دا درې هیوادونه چې تاسو یې خبرل به ډېر مهم هیوادونه دي په جهانی مسایلو کې. د افغانستان د سولې برخه کې هم رول لوبولی شي، مګر په فکر باندې ښایي چې د ولسمشر غني هم دا مذاکرې د درې هیوادونو د رهبرانو سره د مهاجرینو په برخه کې وي، ځکه چې اوس د افغاني مهاجرینو د منلو مسله ډېره ګرانه شوې، پیچلې شوې ده. او که چېرته دا مهاجرین بېرته افغانستان ته ور وګرځول شي، په افغانستان باندې ډېر زیات اقتصادي او اجتماعي فشار دی.
په فرانس کې مېشت افغان کارپوها اکبر وردګ وو چې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د پیرس د سفر او هلته کې د وزیر اعظم نواز شریف سره د ملاقات په موضوع یې زمونږ د همکار احمد تکل سره خبرې کولې. بل خو د عوامي نېشنل پارټي مشر اسفندیار ولی خان ویلي چې د وزیر اعظم نواز شریف سره یې د خبرې ضمانت غوښته ده چې د افغانستان خپلواکي په ډاګه ومني. نوموړي مشال ریډیو سره په خپل وروستي درې ورځني د کابل سفر باندې خبرې کړې دي او دغه خبرې ورسره زموږ همکار ګولیاس کړې دي. په سر کې ترې پوښتنه دي چې کابل په سفر کې د چارواکو سره څه خبرې وکړې او دا غي نوړاندې د پاکستانی چارواکو سره کوم موضوعات باندې خبرې کړې. نو مولوی وای
زما پټونه یو ورځ مخکې زه د کوریډور په مسله کې میا صاحب لا میا نواز شریف له نو چاغه له ملاقات له لاله مانو ما ورته چې دا تاسو خدای دروازې بيخي بندې دي افغانستان استاسو او غرب پکې مونږ ته بازو کې شو چې دې کوم پښتون لري کوم پښتون لري او دونه وینه د پښتنو ته شو چې زموږ سره کې دا ټول جنګیزي مرایوزه کې نو مشترکه پر دونه وینه نه ده پېښې په خپله د دې خوشو خبره تر خو کول غواړي نو چې ما ورته چې ګورې ته مات څه پته اندي مې ته مات به حلول غواړي او په ته مات چې دینو ته مات ضرور به حلې کمزورې نشي به حلولې تاسو ته د دې څه بلې ته د دې جذب کوم د سرتګي څه په دا د سرتګي څه دا خبره نه ده نو چې کتا شو دې کمنټ کړو چې دا په پاره سره شي د کچا دې چې دا پاره سره نه زم چې بالکل موږ ورته دا ریکوست کو چې دروازې نو باندې دروازې کو دا پرې ته چې موږ دې رو شو کړې پولیټیکل لی دا ډیپلوماټیک لی او نور ملکونو په وسو کو نه مې هغه چارو چې موږ غواړو نو په لمر سره دا خبره وکړه او بیا په شریکو ورته دروازې د لوچېږي د څلې چې دا مذاکرات نه بغیر د دې د یو حل نشته د دې مسلې نو دا دروازې دې شي نه بندا وي نور هم در سره دا کار نشته چې تاسو څه څه شلې کړې څه نه کړو خو موږ دا حق ګڼو چې دا دروازې کولو کو چې تاسو سره خپل منځ کې کېنو او بیا چې ته نه دلته دا وې نو چې بیا چې یو ګارانټي ده تاسو غواړو او هغه دا ده چې ته به او کومې دا وې چې زه د افغانستان سوورنټي تسلیموم افغانستان یو خود مختار ریاست دی او ما ته دا نه پېم چې خود مختار او جمهوری افغانستان او خود مختار او جمهوری پاکستان چې دې ته نه علاوه د ریجن بل خلګشته نو زه خو چار دا غی خو چې موږ ورنو خبره مو سره وکړه نو نن لار ترسته.
اسفندر ولی خان صاحب، څنګه تاسو ویلې چې تاسو په دې خبره افغان ولسمشر قانی کړو چې ملاقات وکړي، په دې ملاقات کې افغانستان څه ګیلې وړاندې کړي تاسو ته او کنه چې د پاکستان په اړه لري؟
نو ګیلې ګوره دا څه چل دی چې په دواړو طرفین ما ورته ویل چې دواړو طرفین بدګمانه دي بې اعتمادي ده نو بې اعتمادي خو چې کوم چې موارد دي هغه موارد خلک له یو بل ډیر کولی شي کنه او ما ورته وی چې زمين په مالې په پورتو کې چې څو مو ما ورته چې ایرټمس کی ترمنځ اوبسته کې زونه نشته نو کله دی ایرټمس ته تاسو صبر کوي دا په ټایم کې دا رمې کې نو دی نه به ما څه کوي یو شي او ما ورته چې خو دې کې چې زه غلطه ما خو چې زه سوې دې منو کده دار روان جمع زمونږ نه اڅه لار ځای شو او پرې له پورې یو پروسس آنلاین نشو نو زه خدای کی زغلت خدای کی زغلت او زه بیا په دې علاقه کې د شام دا ونه چې خلکو نه مشام هیڅ شي.
اصل در ولی خان صاحب، دین مخ کې هم د پښتونخوا کم قامی مشران دي دغه شان تګونه کړیو دا غي س نتیجې کوم ګورو په دې غو کې دا سي غکارا نشوي. استاد سه خیال ده چې اوس دا کم تاسو ورغلی وي افغان حکومت او پاکستان حکومت سسنه سه خبرو ته دیو سلاشه بیم دي خو راتلون کې تاسو سه ګوري چې دا سفر به س په ګټه تمام شي کنه
ګورو چې مې زش دي چې زما خو دغه خپل خوره باندې حق او د خپل قوم باندې حق چې دا دروازه کوله کوم مونږ خپل هغه ډیوټي وا هغه موکرا دروازے میں کھولا کرے اس خدے دی کی
راتلون کی گورے چیرا سنا سبا دا سفرون او دا دا پاکستان حکومت پہ ہم دی خبری تا
جی گورے جی خام خواب پر امید یو کہ پر امید یکی گنا نو بیا خو نمچنے حل نرے کانا
یو آخری پختنا دا پاکستان فوج پا دی کی تاسی و سر دا خبری اتری اوکلی جی دا پاکستان فوج کم کردار دی پا دی حد سکی نو آغی سر با سنگا تاسی
ما خود تا تاوی جانی چو منگ پا خپل زاند دا حق گرند دے ملکم و دا افغانستان چو دروازی کلو کو او دی او میں اس طرح ودو کینی منگ خپل فرس پورک رو دین تینول اس مخ کے دوا کواو خیر وارا او بس تم خیر وارا زبان خیر وارا ما
دا عوامی نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وو چې د افغانستان او پاکستان د تعلقاتو د سیمې د امنیت په موضوع یې زمنګ د همکار کولی اثر خبرې کولې.
دا مشال ریډیو ده.
چارواکی وایي چې نن به د شمالي وزیرستان د 1900 کلو مشران راوبلي او خپل سیمو ته د ستنېدلو لپاره به ورته فارمونه او هدایات ورکړي. د اندراج نو وروسته به د شمالي وزیرستان د دغه کلو نه بې کوره شوي خلک په مرحله وار توګه خپل سیمو ته ستنول شروع کوي. په دې اړه زموږ همکار عمر دراز وزیر نور حال راکوي.
د انتظامیه په وینا د شمالي وزیرستان حکیم خیل مبارک شاهي، برویم خیل ماما زیارت میرخان کلے، غونډی کلے پلولی راجی خیل، انغر کلے پیران کلے، خانیوال بانگی دور، گلاک خیل شرخیل، نواب منڈی نان خیل، نرائی کلے سیرڈوگ او عثمان خیل کلیو مشرانو تبا دغه د واپسی فرمونه حواله کولی شي. او د یادو سیمو مشران با بیا پروانو برزو کې د خپلو خپلو سیمو کډوالو واپسی لپاره اندراج او تصدیق کړي. د انتظامیه په وینا د 19 کلیو کډوالو اندراج او ملکانو تصدیق نه پس با یادو سیمو کډوالو واپسی مرحله وار شروع کوي. د یادونه ده چې شمالي وزیرستان کې فوزی عملیاتو څخه 300,000 خلک بې کوره شوي او د روان کال مارچ میاشتې 1.5 نیټې نه بیرته واپسی شروع شوي. چه دا چارواکو په وینا تر اوسه پورې 10,000 کورنۍ ستنې شوې دي. سو ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی جنوبی وزیرستان دورې پر مهال ویلي ول چې کډوال به د 2018 کال تر نیمایي پورې واپس ستانه کړي. شمالي وزیرستان کډوالو په بیا بیا دغه غوښتنه کړې چې کلیر شویو سیمو ته دې زر ستانه کړي. دا د هم یادوي چې شمالي وزیرستان میرانشاه تحصیل دغه اولنې سیمې دي چې په روانو ورځو کې باید د کډوالو واپسی شروع کړل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هلته د مومند د جنسي امباد تحصیل خلک وایي چې په سیمه کې یې لا د وړاندې نه سکولونه کم وو او کم سکولونه چې شته دی نو په هغه کې بیا استادان په سمه توګه خپله ذمواري نه ترسره کوي. په دې هکله د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی دا تفصیلي رپورټ رالیږلی.
د محمود جنسی د انبار تحصیل اوسیدونکي وایي چې د دغه سیمې د سکولونو استادان د هغوی ماشومانو ته سبق نه ښایي. د لرو پرتو سیمو استادان د یادې سیمې ځینې ځایي ځوانانو له د خپل معاش درېیمه برخه پیسې ورکوي او د سبق ښودنې کار له هغوی نه اخلي. ولس وایي چې زیاتره استادان پکې بیا هفته واري کوي، لکه یوه هفته یو استاد او بل هفته بل استاد.
محمد
یار خان د سرو شانبار اوسیدونکي دی او هغه وایي چې په یاد تحصیل کې صرف یو های سکول دی او د هغې ماشومان هم د استادانو د نه راتګ له وجې وړاندې نه شي تللی.
دلته نه د ډیپټي د سره څه پته نه لګېږي. چته ورځ وکړه چې ډیسټر کې خپل دغه وری کې اړې تیان او بیا ورکشي. دلته دې علاقې څو کې وکړ څه پیسې ته ومني وي تاسو نو څه کوي. ما څه مان کو ته به بس درې درې سره 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 اوس مونږ هم څنګه نه لري یاد کړی اسبا کو پرې را نو تعلیم
ګل زادان مې او بل دغه سیمه اوسیدون کې د حکومت نه غوښتنه وکړه.
څه نه هډیر کمای دی استادانو ته دی مال بس هدایت دي چې ډیوټي سي درخه څه جاي جنا نه دا درخواست دی چې بس د خپل تنخواه دی په اعلان طریقه کوي.
لدی ورستو مې د محمود سید دننه د سکولونو ترمنځ د امتحاني مقابلو لپاره جوړ د بورډ کنټرولر عالم خان سره خبرې وکړې.
امبار چې کوم صنعتي سره دی هغه سره به هم دا ډسکس کړو چې یاره د امبار دا یو پسمانده تحصیل دی او دې کې ایجوکیشن خورول دا زمونږ ټولو ذمهواري ده. دې استادانو ته هدایت ورکول دي چې تاسو خپله ډیوټي صحیح معنو سره کوئ او که څوک یې نه کوي نو د هغه په ځای به بدلی شي، بیا ټرمینیشن کېږي، د هغه تنخواګانې به بندېږي.
او یاد دې وي چې څو موده وړاندې د فاټا سیکرټریټ د تعلیمي څانګې ډایرکټر حمیدالله جان مشال ریډیو ته ویلو چې د استادانو د حاضریانو د یقیني کولو لپاره به هغوی د بایومیټریک یعنی د حاضریانو کمپیوټرایز ماشینونه لګوي، خو لا هم په دغه خبره عمل درآمد نه دی شوی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان بلوچستان صوبې اتحادي صوبایي حکومت وایي چې په تیرو دو نیمو کلونو کې یې په صوبه کې ډیر پرمختګ کړی دی، خو اپوزیشن ګوندونه او آزاد خبریالان بیا وایي چې لا هم ډیر کار پاتې دی. په دې هکله د کوټې نه نور تفصیل زموږ خبریال خدای نور ناصر راکوي.
د ډاکټر عبدالمالک بلوچ په مشرۍ کې د بلوچستان د صوبه حکومت دوه نیم کاله په پوره کېدو دي. حکومت او حکومتي ګوندونه وایي داسې حکومت یې کړی چې په ماضي کې یې ساری نه لیدل کېږي، خو اپوزیسیون او د اپوزیسیون ګوندونه بیا د دې برعکس وایي اوسنی حکومت یوازې یو لا داسې ښه کار کړی نه دی چې خپل حکومت یې ولس ته مثال ورکړي. د بلوچستان په صوبه اسمبلی کې د اپوزیسیون مشر مولانا عبدالواسع د حکومت د دوه نیم کلنې دورې په هکله مشال راډیو ته وویل
کار مل په نظر باندې نه راځي چې سړی دا وایي چې دا د حکومت دا یو مهم کار دی. اگر چې که په ملک کې یا په بلوچستان کې څه نه داسې امن امان کې که تبدیلی راغلي دا په پوره ملک کې راغلي ده.
د مولانا عبدالواسع په څېر د اپوزیسیون د یوه بل ګوند عوامي نشتل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزی هم ورته ادعا کوي او وایي په بلوچستان کې تر ټولو لویه ستونزه د بلوڅو او پښتنو ترمنځ د کرکې یا نفرتونو ختمول و چې روان حکومت یې د ختمېدو لپاره هیڅ کړی نه دی. د اصغر اڅکزی په خبره کې حکومت وایي چې امنیت یې ښه کړی، نو یوازې د کوټې امنیت ښه کول د ټولې صوبې امنیت نه دی، بلکې د پښتون میشتو او بلوڅ میشتو سیمو امنیت هم باید پام وکړي چې د ده په خبره د تیر حکومت په پرتله په کې زیاته نه ارامي راغلې.
موجوده حکومت یو داسې پروژه نشي ښودلی چې هغه دا قوم ته ښکاره کړي چې موږ په دا دونیم کاله کې لا موږ یو یونیورسټي جوړه کړله، لا موږ کرن کالج جوړ کړلی، لا موږ انټر کالج جوړ کړلی، لا موږ ډګري کالج جوړ کړلی، لا موږ
همدا بیا هم د اپوزیشن د مشر مولانا عبدالواسع پر صوبایي حکومت نیوکې وې. کله چې مو د دې نیوکو لپاره د صوبې د اطلاعاتو له وزیر عبدالرحیم زیارتوال څخه د خبرو خواست وکړ، نو لومړی یې د خبرو قول وکړ، خو وروسته یې پر لپسې ټلیفونونو ته ځواب ونه وایه، چې بیا مو هم د یاد ګوند د اسمبلی د یو بل غړي نصرالله زیری په مخ کې د اپوزیسیون همدا نیوکه کې شو دی.
اوس دې خبره کې د کوټي چمن د لوی لار لس کاله مولانا عبدالواسع صاحب د پلانینګ اینڈ ډیولپمنټ ډپارټمنټ دی وزیر، دا د کوټي چمن لار دی جوړ کړه. دوی ترجیح نه ده، د دوی تعلیم ترجیح نه دی، د دوی ته پښتنو ترقی ترجیح نه ده، دوی د پښتنو په ترقی کې لوی رکاوټ دی، دوی د تعلیم په لار کې لوی رکاوټ دا رجت دی، دا په معاشره شاته بیول غواړي. نن په پښین کې کیډیټ کالج نشته جوړ کړي، نن چې دی په تربت کې یونیورسټي پرننګ پوزیشن کې دا کار روان کړي، نن په لولای کې یونیورسټي دا
د نصرالله زیری په خبره په تیر حکومت کې چې د ترهګرۍ تر پیښو وروسته به حکومتي غړي یا وزیران په کوټه کې موندېدل نه، اوس که هره پیښه وسی د ده په خبره تر ټولو مخکې ورته اعلی وزیر حاضر وي. زیری د اپوزیسیون د غړیو دا ټولې ادعاوې ناسمې بولي او زیاتوي د دوی د اوسني حکومت په ماضي کې هیڅ ساری نه تر سترګو کېږي. حکومتي او اپوزیسیون ګوندونه یوې خواته، بلې خواته مو د روان حکومت د دوه نیم کلنې دورې په هکله په کوټه کې له میشت خبریال او د روانو چارو له څېړونکي سید علي شاه څخه وپوښتل. علي شاه وایي
د امنیت چې کوم وضع ده هغه د تېر حکومت مقابله کې په دې حکومت کې بهتره شوې ده. البته دا درته ویلی شم چې اوس هم صورتحال موږ زیات خوشبینه نه یو، چیلنجز ډېر زیات دي، اوسم کم کرپشن چې دی هغه شروع دی او د تعلیم سره علاوه چې بیا نور کمی محکمې دي په هغه کې بیا د چپراسي د پوسټ لیونه چې بیا د څوارلس تر پنځلس ګریډ چې کوم پوسټونه دي هغه خرڅېږي خرید فروخت روان دی د هسپتالو حالت چې دی هغه ډېر خراب دی
د ویلو وړ ده چې د بلوچستان په روان حکومت کې درې لوی اتحادیان پاکستان مسلم لیگ نون پښتونخوا ملي عوامي او نېشنل ګوندونه دي خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
د مشال ریډیو خبرونه تا غوږی چې پکې د روانې غړې د مې ته ورسېدلو پښتونخوا کې د ماسپخین یو نیمه بجې شو د نجیب امیر نه د خبرونو لنډې سرو
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اروپا ته د شپږورځنی رسمي سفر په پایل کې نن په پاریس کې د پاکستان او برتانیا له وزیر اعظمانو سره ګوري نوموړی د یو پلاوي په مشرۍ پاریس ته رسیدلی دی د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان وایي کابل ته د پښتنو مشرانو وروستي سفر افغان ولسمشر دې ته رضا کړ چې په پاریس کې د پاکستاني وزیر اعظم سره وګوري دی وایي نواز شریف ته ویلي د افغانستان د خپلواکۍ دی په ډاګه ومني د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې د ملي اردو اته سرتیري د سړک غاړې ماین چاودنو حملو کې وژل شوي دي دغه تلفات په ننګرهار کندهار کندوز فاریاب او غزنی ولایتونو کې مخې ته راغلي دي راپورونه وایي د آسیا خصوصي ټلویزیون مشر امان الله عطایي تیره شپه د کابل ښار په کارتینو سیمه کې وژل شو پولیس وایي نوموړی د خپلو خپلوانو لخوا په ډزو وژل شوی دی افغان حکومت د پاکستان لپاره حضرت عمر زخیلوال د بلجیم لپاره عمر سماد د ناروی لپاره شکریا بارکزی د ترکمنستان لپاره میرویس نایاب او د چک جمهوریت لپاره مصدق خلیلی د نو سفیرانو په توګه ونومول پاکستانی سوداګر خبرداري ورکوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تجارتي مالونو د ترانزیت په سر رامنځته شوې ستونزې ښایي له منځنۍ آسیا څخه پاکستان ته د انرژي د انتقال د دالیز پلان له خطر سره مخامخ کړي په داسې حال کې چې د نړۍ د سناسه یو سلو پنځوسو هیوادونو مشران د ماحولیتي بدلونونو په نړیوال اثر مشریزه کې د ګډون لپاره فرانسې ته رسیدلي سلګونه زره اعتراض کوونکو د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د ځمکې د تودوخې د مخنیوي لپاره د اقداماتو غوښتنه وکړه او ترکی او اروپایي ټولنې اروپا ته د کډوالو د سپې د مخنیوي لپاره پر یو لړ اقداماتو موافقه وکړه اروپایي ټولنې همداراز منلې ده چې په دې ټولنه کې د ترکی د غړیتوب په اړه خبرې به بیا پیلوي
دا وو نجیب امیر چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس وخت شوې ده د مشال د مرکې د نن د مشال مرکې ملما ده د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګون صوبای امیر مولانا ګل نصیب خان د دې خبرونه کوربه ده زمون خبريال خالد خان
ګران ورځونکو مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پرځونه او سلامونه قبول کې نن را سره د جمعیت علما اسلام د خیبر پښتونخوا صوبای امیر مولانا ګل نصیب خان صاحب ملمدي د وزلې د سنټ غړي هم پاتې شوې دي د جمعیت علما اسلام لکه د خپل ګوند صوبای امیر هم یا دغه منصب وته په دویم ځل ملو شوې دي مولانا صاحب زوم په دې پروګرام کې په مشال مرکه کې د جمعیت اسلامي امیر راج الحق د عوامي نېشنل پارټي مشر د قومي وطن پارټي مشران ټول را لمغ مل مانک غي د خپل ګوندونو پاکلا خبرو کې خو استاد ګوند مشر مولانا فضل الرحمن صاحب مونږ ته وخت نه راکې څه خاص وجه
بسم الله الرحمن الرحیم زه خو استاد دې مشکل نه په اول ځل باندې خبر ان شاء الله تبارک وتعالى زبا غسر خبر وکم او هغه به وخت درکوي کې دې چې استاد یې اپروچ ورته په صحیح طریقه نه ویشوي
مونږ تاسو وخت په وخت دغه بلنه کړه چې دغه د پښتو میډیا د پکبالی سیمو کې افغانستان کې او په نړۍ کې دغه आवाज اوریدي شي تاسو به ډیر مشکورو کاږي دغه ټیم ورکو مناسب د جمعیت علما اسلام خبره بو کو تاسو د ذات والی سره به خبره کو په دغه ګوند د مناسب د مولانا فرمان صاحب د کورنې ډیر زیات اثر نه دی لکه غي ټوله یو دی کاغه د کمی سم لیکي دي کې پسنټ کې دي یا د پارټي کم ذمہواری دي هغه یخلی څه خاص وجه
داسې خبره خو زما په علم کې نشته جمعیت علما اسلام یو باقاعده ضابطه او دستور لري او د عہدو تقسیم چې دی هغه د هغه ضابطه موافق کیږي. لہذا هر درې کال بعد زمونږ نوی رکن سازی کیږي. د رکن سازی نه بعد بیا تنظیم سازی کیږي او تنظیم سازی نه بعد د عہدو د تقسیمونه چې دی دا کیږي. د سو پورې چې د دې خبرې تعلق ته چیرې په مرکز کې په قومي اسمبلی کې صدا سي عہده نظر آگلے چیاگا خام خادیو خان دان اگست دے وقت دو منسٹر آئی دی تیرہ دورانیہ کے واغے کی یو دے اکرم خان دورانی سے سروا یو چ دے مولانا عبد الغفور حیدری سے سروا چیاگا دوانا دے دے خان دان ہی سن دا
دما مطلب دو چی لگا پر ٹاکن کے دا مولانا سے ام دگا انتخاب کرو داغ رور بے داغ زوی بے داغ رور مولانا تو رحمان سے اگا سینیٹر جوڑ کلے شو نو دے پاٹے کے نور خلق نشتا
ما په خیال چې داسې په هغه ځای کې به نور څوک الیکشن کوي چې په کوم ځای کې د دیو خاندان موجود دی، د دیو اثر او رسوخ موجود دی، د مفتی صاحب رحمهم الله و تبارک و تعالی اثر موجود دی، نو هلته خو ټول خلک د دیو په خاندان متفق دی او د دې نه بهر لکه دا به اول چانس چې د دیو سن 88 نه بعد چې سیاسي حالې ځلې شروع شوې دي او سیاسي جماعتونه فعال شوې دي، نو په اول ځل باندې به د دوی کور ته داسې یو ممبري تللی وي چې هغه به براه راست په الیکشن باندې نه وي شوي او بغیر یعنی په آسان الیکشن د سینټ په دورانیه کې به شوي. د دې نه مخکې د سینټ ممبرۍ چې دی دا د صوبې په مختلفو حصو کې تقسیم شوې دي. ملاکنډ ډویژن کې موږ 2 سینټ ممبرانو، په هزاره ډویژن کې هم 2 سینټ ممبرانو او په ملاکنډ ډویژن کې چونکه بلکې موږ 3 قسم مرانو مولانا راحت حسین صاحب یو عام او د شانګلی نه د یو عامی کوری نه سړی دی، مولانا د صاحبزاده خلیجان صاحب د ساکونډ نه د عامی، نو په اول ځل باندې یو شټ چې دی د هغې کور ته لاړ خو تاسو پرې خفه یئ.
رحمان صاحب د څومره وخت نه د ګوند سره جمعیت العلماء اسلام سره؟
زما خو بچپن نه تعلق جمعیت طلبه اسلام سره او چې کومه د جمعیت علماء اسلام په سرپرستۍ کې د طلبه تنظیم دی، د هغې زه د ضلع جنرل سیکرټری پاتې شوم، د صوبې هم جنرل سیکرټری پاتې شوم، د مرکز ډپټي جنرل سیکرټری پاتې شوم او دارنګ بیا د هغې نه بعد د فراغت نه علومو فراغت نه بعد بیا زما جمعیت علماء اسلام سره تعلق پاتې شوی دی. جمعیت علماء اسلام کې د تحصیل جنرل سیکرټری، بیا د ضلع جنرل سیکرټری، بیا زه درې چانسه د صوبې جنرل سیکرټری پاتې شوم او بیا د دې کې امیر شوم د صوبه خیبر پختونخوا او بیا مرکزی نائب امیر شوم او د وخت کې د صوبې امیر هم. زما تقریبا د زندګۍ اکثره حصہ د سیاسي جدوجہد کې جمعیت علماء اسلام سره پاتې ده.
مولانا صاحب چې کله د پټې ټاکنې کې دی دغه انتخاب کې دوه استاد مقابله یو ډیر طاقتور کسر سره و، د مولانا صاحب ورور سره و، بیا هغه جمهوریت لار و تاسو منتخب کړی شوې، صدا څه دغه خورانه لکه دغه ډیزاین ډټل و یو پینل و.
زما په خیال تاسو په دې کې معلومات لږ کم دي. مولانا تورمان صاحب د صوبې د جنرال سیکرټری په حیث باندې الیکشن لړاو او زه د صوبې امیر وم، هغه یو قسم له زما سره پینل کې، لیکن په دې پینل کې د کارکون آزاد رایه چې ده هغه ته ووټ نه کوور او ما ته ووټ راکو، د هغې په مقابله کې مولانا شجاع الملک صاحب ته ووټ ورکو. او دا جمعیت علماء اسلام په تنظیمي او جمهوري پارلیماني سیاست باندې دا هغه ډېر ښه اثرات مرتب شوي دي. داسې یو خبره نشته چې یعنې مولانا تورمان صاحب زموږ په زما په مقابله کې ناکامه شوی دی، بلکې د صوبایي جنرال سیکرټری په مقابله کې ناکامه شوی دی او دا د کارکون شعور هم دی او د جماعت هغه ښه پارلیماني جمهوري روایت هم دی.
مولانا صاحب په خیبر پختونخوا کې په کوم مقامي ټاکنه چې وي دغه انتخابات ستاسو ګوند پکې دوه ملوي پارټي وا، خو بیا چې دغه ضلع حکومتونه جوړېدل، تحصیل حکومتونه جوړېدل، هغه شان ستاسو بری رانلو لکه ځینې ځینو کې ستاسو مشرانو بې وفایي وکړه، دغې خلاف
زما خیال داسې دی چې یو جنرل الیکشن و. په جنرل الیکشن کې خو جمعیت علماء اسلام تاسو ته پته ولګی چې څنګه هغه حزب اختلاف پارټي وه هغه خپل پوزیشن برقرار وساتو. دویمه چې په اضلاعو کې او په تحصیلونو کې الیکشن و، نو تحصیلونو کې الیکشن هم جمعیت علماء اسلام بھرپور انداز باندې ګټلی دی. هغې به هم تاسو ته معلومه وي چې تقریبا 1500 تحصیلونه چې دی دا جمعیت علماء اسلام ګټلی دي. سو پورې چې د اضلاعو د الیکشن تعلق دی، نو د اضلاعو په الیکشن کې دا چونکه ټیکنیکل الیکشن وي، په دې ټیکنیکل الیکشن کې کله ټیکنیلیټي سړی نه ورانه شي کله جوړ شي، نو هغه کې داسې وي چې یو ځای کې به تا شل ووټ اخیستی وي او باقي به درې څلور جماعتونه به هغې به 15 ووټ اخیستی وي، خو چې هغې اتحاد وکړي ستانه به الیکشن وګټي.
نه دا پبلیکلی الیکشن نه وی بلکې ټیکنیکل الیکشن وی. په دې وجه باندې په بازي ازلاو کې چې زمونږ بالکل ټیک حکومتونه جوړېدل هغه کې ټانکو او لکی مروتو او کرکو چترال کې امو نو هغه کې زمونږ سبا دي ټیکنیکل غلطۍ رالی چې په هغه کې جمعیت علما اسلام د ازلاو حکومتونو جوړولو کې هغه شانته کامیابی حاصل نه کړ کوم چې پکار
او چا چې کم کونسلان چې تاسو په ټیکټ پاسیو بې وفایي او کا او تاسو کاندید توانه چولو هغه خلاف
نو دغه خلاف خو تحقیقات شروع دي او چې کم کم تحقیقات راځي دغه موافق کاروایی کی لکه دغه خلاف چې دین واغه کاروایی وشوه لکی مروت خلاف هغه کې سلور پنځم ممبران چې دی هغه ډی سیټ شو دغه شانته د ثوابي د یو ممبر خلاف کاروایی وشوه نو هغه بنیادی رکنیت هم خشو او هغه نزدې چې دغه به خلاف کاروایی وشي ډی سیټ وشي
مناسب قبایلی سیمو پاک لا په قومي اسمبلی کې یو بل وړل شي ډیر سیاسي ګوندونو دایې حمایت کړی دی چې دا قبایلی سیمې دی خیبر پختونخوا سره یو شي ستاسو ګوند سو واضح موقف رانه لو وجه
د خبره کې خو سمونګه مې اتفاق دی چې قبایلی سیمه دی د صوبې سره شامل کړی شي البته د شمولیت چې کومه طریقه چې دا هغه د دې خلکو د چې هغه دی دا د پاټا پزې باندې د پټا پزې باندې فاټا شي نو موږ د دې مخالفت کوو ځکه چې دغه وجه دا ده چې په صوبه کې د مخکنه وو ځلې چې دی هغه د صوبې سره دی هغه ملکان دی ځندې بیا ور سره دا وو ایجنسی بلکې اته ایجنسی مور سره یو ځای نو دا خو باندې په صوبه داسې شي چې دا صوبې نو هغه خپل حیثیت به کمزور شي ډیر زیات نو موږ په دې باندې خو اتفاق لرو چې دا د صوبې حصہ وګرځي انتظامیه او صوبې سره دی شي خدا نه چې دا دی
نیم قبایلی
فاټه دی دا مناسب نه دی زمونږ په نظر کې
خو بیا مناسب او بل اوس په دغه محمود کانفرنس کې ویلیو چیرې په دی باندې د بهر نه څه فیصله نه امپوز کیږي نه دغه کیږي دي چې د رائے حق ورکړي شي
قبایل په دې سلسله کې خو جمعیت علما اسلام کافی وخت نه حل ځل کې او د قبایلو یو جرګه فعال کړي ده او دغه جرګه په حیثیت باندې د ټول قومي قیادت په غي اتفاق کړه ده محترم نواب شریف صاحب چې کله اپوزیشن کې په هغه وخت کې موږ سره په دې خبره اتفاق کړه او نن موږ د دې خبره بهر حال په دې خبره باندې ټینګ یو چې د قبایلو د پدې کې او پختل شي او که قبایل پدې کې او پختل شي او بیا یو فیصله وشي دا فیصله به بنیادی طور کامیاب فیصله وي او راتلونکي نسلونه به دا وایي چې دا فیصله زموږ پلار نیکه کړی ده او که چېرته قبایل پدې کې نو پخته شي نو دا به وقتی طور علاج وي مستقل علاج بنوي بیا به یو نوجوان نسل پاسي او هغه به دا وایي چې د قبایلو دا حیثیت چې دی مونږ ته زموږ د رایې په نتیجه کې نه ده ملاو بلکې دا مونږ ته د بهر خلکو خوخ کړی دی
بیا ځینې قبایلي مشران وایي چې دا د یو ځانګړي سبق شي تاسو وایي چې دا د په انتظامی توګه صوبې سره شي لکه تاسو اوس وایي چې دغه نیم قبایلي حیثیت دي که صوبه شي نو بیا به ستاسو د ګوند سمو
اصل داسې دی چې په دې کې انتظامی مشکلات دي سو پورې چې دغه انتظامی مشکلاتو حل نه وي راوته او دا ته ځان له شبکې نو دا به د نورو مشکلاتو سره مخ کی لکه د دې مغربي حصہ چې دا پاغي کې سرحد نه دی متعین او ډورنډ لاین چې دا ډورنډ کرخه چې دا نو هغه باندې د افغانستان او د پاکستان په منځ کې یو غیر اعلانې تنازع پرته ده نو چې د یوې شبې سرحد نه وي معلوم او ته صوبه کې نو دغه به مشکلات پیدا کړي که اسانه به پیدا کړي دویم خبره دا ده چې مشرق طرف ته هم د دې او د سیټل ایریا په منځ کې یو بل کرخه ده نو هغه کرخه چې ده دغه به بیا څه پوزیشن پاتې کیږي د دې وجه نه کم خلک چې دا وایي چې دا د ځان له صوبه شي نو هغه که په دې حواله باندې مطالعه وکړي چې د دې به حدود 4 کموي اغه سلور وانه طرف ته بعد د بریټ کموي نو بیا به هغه هم د خپل مطالبینه د سپردار شي ځکه چې د ډورن کرخه زمونږ په اختیار کې نه ده زمونږ په اختیار کې اوځي نشته او هغه ته یو انتظامی حیثیت ورکه نو بیا به د ریاست مشکلاتو کې به اضافه کیږي مشکلات پر
تاسو مطلب دا چې د افغانستان لړخ به دغه مشکلات را مخ ځکی
نو ظاهر ده چې دا خو هغه طرف ته افغانستان یو خپل نظر لري یو خپل موقف لري او د کې افغانستان چې د هغه قومي تور متفق سره د دینه طالبان پرو پاکستان ګورنمنټو لیکن هغه هم د خبره کې خپل نظر لرو
مولانا صاحب په سیاست کې مو ډیر زیات عمر تیر شو، په حالات باندې جوړ نظر لري. دغه د فوج د مشر رایل شریف ویل حکومت ته چې تاسو گورننس لکه حکومت سازی خ کې ګډ گورننس مخه لغه نه دي، تاسو د پارټي سره موقف ته چې را داسې د فوج مشر له پکار دي چې حکومت ته دغه ډیکټیشن ورکی.
زما خیال دا چې پاکستان سره اختیار شته، اختیار نشته او اقتدار ورسره شته، او چې کله د پاکستان خپل ریاستي صورتحال داسې ده نو زمونږ د حکومت صورتحال هم دا ده چې د دې سره اقتدار شته او اختیار ورسره نشته. نو په پاکستان کې داسې داسې ناشنا خبره نه ده چې دا صرف راحیل شریف وکړه، دا خو د پاکستان هر جنرل دا خبره کړې ده، او د بعضې جنرالانو خبره چې نه ده منلا شوې هغه بیا په حکومت باندې قبضه هم کړې ده، او دغه تازه مثالونه موجود دي چې دلته د سیول ګورنمنت نه زیات چې د فوجي جنرالانو او ګورنمنټونو کړی.
خو بیا سیاسي ګوندونه خپل موقف خی تاسو د پټي بس موقف یې، تاسو د دغه حکومت برخه هم یې په وفاق کې.
نو زمونږ خو پارلماني خلک، سیاسي خلک، د جمهوریت قائل خلک، زمونږ به کوم موقف یې؟ مونږ خو سیاسي خلک، مونږ خو عسکري تنظیم نه دی زمونږ چې هغه به دا خبرو حمایت کوي.
تاسو عسکری خبرو کار مولانا فضل الرحمن سره بل ورځ یو خبره کړې وه چې مونږ د عقل او دلیل په بنیاد سیاست کوو او ځینې قوتونه د ټوپک سیاست کوي، هغه د ټوپک په میدان کې طاقت ور دی او تاسو د دلیل په ډګر باندې زور اوري، دا چا ته اشاره وه؟
دا خو تاسو مولانا صاحب نه تپوسو کوي ځکه چې خبره هغه کړې ده او جواب به زه کوم، نو دا خو ښه خبره نه ده.
تاسو هم د ګوند یو ذمہوار؟
ها بیا کې شک نشته، خو نن هغه دشته انشاءالله او که تاسو ته تپوسو کوه مناسب جواب به درکړي.
د کامی اکشن پلان په حواله سره د ترخګرې د مخنیوي لپاره چې کوم منصوبه بندي شوې ده په کامی سطح باندې تاسو څومره مطمئن یې؟
زما خو خیال دا ده چې د دې قومي اکشن پلان په نتیجه کې دهشتګردي ختمیږي نه زیاتیږي، او مخکې هم چې څونه منصوبې جوړې شوې دي حکومتونه په دې کې مخلص نه دي، د خطې حالات د دوی په اختیار کې نه دي، همیشه د پاره د ډو مور مطالبه د دوی نه کیږي، او دوی د پیسو په باره کې ډومور وای او هغه د اکشن په باره کې ډومور وای. سو پورې چې په خطه کې جنگي صورت حال ختم شوی نه دی، امریکا خپل لخکری واپس بوتلی نه دی، د افغانستان قوم ته باقاعده د خپل اختیار او د اقتدار واګي په لاس نه دی ورکړي، پاکستان کې ترهګری او دهشتګردي نشي ختمه ده.
خو بدغه کامی اکشن پلان کې بیا دی وی چې مدرسو کې به اصلاحات راولو، دغه د رجستریشن بکې تاسو کوم مذهبي ګوندونه چې دي انتها پسند ګوندونه پاغه باندې بندیزونه ولګیدل، د مدرسو حوالو سره تاسو څه دغه چې اصلاحات تراشي؟
نو د مدرسو په حواله باندې بمونګه زوړ تاریخ چې دی دا لټو چې دغه عسکریت پسندی د مدرسو خپل پیداوار دی، کدا کار چې دی دا راګټ کړی شوی دی، او دا د یو جبر لاندې چې دی دا خلک په دې باندې مجبور کړی شوی دی یا د دیو غلط استعمال شوی دی. د مدرسې بنیاد چې دی دا په دهشتګردۍ هم نه دی، او دا په رشوت ستانۍ هم نه دی، او دا په منشیاتو هم نه دی. دا مدرسو کې چې کوم تعلیم ورکړی کیږي دا د دې ټولو خبرو خلاف ورکړی کیږي. نو چې د دې ټولو خبرو خلاف ورکړی کیږي او بیا کوم تعلیم ماته دا وایي چې د یو انسان مرګ د کل انسانیت مرګ، او زما په دې باندې عقیده او بنیاد جوړیږي، هغه به د انسانانو خلاف څنګه دهشت کړی؟ لہذا مدارسو کې د اصلاح ضرورت نشتی، چې کوم خلک دا کار کوي دا غي د اصلاح ضرورت.
تاسو غواړئ چې د دې رجستریشن وشي لکه خامخا لکه حکومت سره د دې نوملیکنه وشي چې دا خو پته لګی کړه دا مدرسه څوک چلی کم دینه وته فاندنګ راځي؟
زما په خیال په دې کې اختلاف نشته، که رجستریشن نه ده شوی دا د حکومت غلطي ده. تمام د مدارسو درخواستونه نن هم په لاین پراته دي، نو چې دوی د مدرسو رجستریشن نه کوي یا د مدرسو د رجستریشن طریقې کار غلط دی، دا خو ایجوکیشن ادارې دي، په کار دي چې ایجوکیشن سره رجستر، دا سټاک کمیټه سره رجستر، نو دا پیرنګیانو دا طریقې کار جوړ کړو. نو د پاکستان کا مطلب کې لا اله الا الله، او د پاکستان د جوړېدو شپږ تا ویا کال وش، او دوی د پیرنګیانو هغه قانون بدل نه کړ شو چې د کوم قانون لاندې پدرسې د سټاک کمیټې سره رجستر کیږي. نو اوس دغه ته په خپل باندې سوچ وکړه چې دا ظلم د مدارسو سره دی او د اسلام سره دی که نه دی دا ظلم؟
تاسو په خپل مدرسو کې لکه تاسو د ګوند اثر لاندې کې مدرسې دي، تاسو سره ډېر لوی لوی عالمان دي، واړه چې کی اسری تعلیم وشي لکه دا کمپیوټر د انګلیش تعلیم یا
ایجوکیشن ورکول د ریاست کار دی چې ریاست په خپل ادارو کې اسلام داخل کې د مدرسو ضرورت په پاتې نشي.
مناسب تاسو د جمعیت علماء اسلام خیبر پختونخوا صوبایي امیر یې دلته تاسو ګوند چې دی په صوبایي سمله کې لوی ګوند دی اپوزیشن لیډر هم تاسو د ګوند دی څومره مطمئن یې دغه پاکستان تحریک انصاف حکومت نه په صوبه کې؟
زما په خیال خو زمونږ د تحریک انصاف د نعره سره ډېر ذهني هم آهنګي وه دیو د تبدیلی خبره کړو. مونږه د دغه تبدیلی نه دا فهم کړو چې دلته به د ټولو نه اوله تبدیلی د امن او امان په حواله راځي او د قوم نوی نسل ته به امن او امان چې دی دا میلاو شي. مونږه د تبدیلی نه دا فهم کړو چې دلته به اقتصادي تبدیلی راشي او د دې خاورې هغه مزدور کسان مجبوره بې کسه او بې وسه به خلق چې دی هغه به د معاشي خوشحالی سره مخ شي او دوی ته به د دوه وخت ډوډۍ چې دی نو دا په اسانه ملاوي. مونږه د تبدیلۍ نه دا معنا اخیستې وه چې دلته به هغه زرګونه نه د لکونه بچو چې د تعلیم نه محرومه دي او هغوی په پردو هوټلو کې او په سړکونو باندې او په روډونو باندې د خلکو سپلای پالش کوي او هغه د تعلیم په وخت کې دي. تبدیلی به داسې وي چې دغه بچی به تعلیم حاصل کړي. مونږ د تبدیلۍ نه دا مفهوم او معنا اخیستی وه چې ایجوکیشن چې دی دلته طبقاتي دی نو طبقاتي ایجوکیشن به ختم شي.
هغه ویلي چې مونږ به یکسا تعلیم درکړو او دغه کومې خبرې چې تاسو کې نو تاسو مطلب چې دا نه دي شوي دغه تبدیلۍ نه دي راغلي؟
یو تبدیلی متصور هم نه ده دا نه چې بیا به وشي. اوس هم دوه نیم کاله چې دی دا یو فیرډ دی چې په هغې فیرډ کې دا تبدیلۍ رانلې نو د دې نه بعد به تبدیلی سره شي. مونږ خو تبدیلی چې ده دا د درنې په شکل کې ولیده د لغړو خلکو په شکل کې هم ولیده. دې ته خو د عمران خان ضرورت نه و او دې ته د پی ټی آی ضرورت نه و.
بیا تاسو سیاسي ګوند په هیڅ داسې تحریک شروع نه کو س اواز مو چت نه کو د صوبایي حکومت خلاف دغه ټول کارونه کیږي مو تاسو غلي سیاسي تور؟
نو زما په خیال خو چې کومې تبدیلۍ چې د کومې رابطه عوام مهم دی تاسو ته اندازه ده جمعیت علماء اسلام ډېر په ښه انداز باندې په ټولو صوبه کې پروګرامونه هم کوي د قوم ته ایجوکیشن هم ورکوي ذهن سازي هم کوي د قوم هغه همدردی هم اخلي او د دغه تبدیلو خبر هم کوي. نو یو سیاسي ګوند خو دغه څه کولای شي که ته وایې چې ټوپک را واخلی خو بیا به را باندې لکه الزامات لګوي. نو د ټوپک تبدیلی مونږ نه غواړو سیاسي او جمهوري تبدیلی غواړو او د هغې دپاره مونږ زمینه همواره ټول صوبه کې لګیا یو.
خو په دغه صوبایي حکومت کې د دې صوبې یو لوی مذهبي ګوند هم شامل دی د هغې درې وزیران ډېر په اهم عهدو چوکو باندې دي ایت په کوم نظر ګورې تاسو څو وخت کې ملګری مو په دې صوبه کې؟
نو دا څه چې مونږ هغه ته یو مذهبي ګون د علم پرانا کې نشو ویلې هغه مذهب پسند ګور په مونږ ویلې شو لیکن هغه علمی استعداد او مذهبي استعداد نه لري. نو په دې وجه باندې هغه ته مونږ یو علمی ګروپ نشو ویلې یو علمی خلک ورته نشو ویلې ځکه دا هغه ټول خلک چې دا د جدید تعلیم پروفیسوران دي نو قران او سنت خو هغه ویلې نه دي چې نه دی ویلي نو هغه غیر ذمہ دارانه تور د پی ټی آی په تمامو هغه اقداماتو ته گویا کې د اسلام جامعه غوښتي چې دا به د دیو لپاره په مستقبل کې ډیر بدنما مشکله په تبدیلی فائدہ کې په کار نه شي. هغه داسې کړی وي خو چې کړی دی نو پرې د چې قوم دغه نظر وکړي
لکه تاسو ګوند کې به صرف پټکی والے ګیرو والے به یا دینی عالمان به عام خلک هم کې د جمعیت له مسؤل
یو چې د قوم دی یو رهبران دی رهبران به همیشه د پر عالمان وي او یو چې د هغه په دې ګوند کې شاته خلک دی هغه ټول قوم کې دي شي جدید تعلیم یافته کې دي شي قدیم تعلیم یافته کې دي شي پبلک کې دي شي او دغه نظر تاسو کوی
د مذهبي ګوندونو یو ډېر لوی اتحاد دلته د متحده مجلس عمل په شکل کې تاسو په دغه بنیاد باندې دلته حکومت مو هغه اتحاد بیا کې دي شي لکه جماعت اسلامي سره مولانا سمیع الحق صاحب سره نور مذهبي ګوندونو سره
جمعیت علماء اسلام همیشه دغه دایي پاتې شوی دی او اوس هم په دې حالو ځلو کې دی چې دا دی وشي. البته ته چې کومه تپوس کول غواړي هغه نه کوي چې دغه جرم چا وکړو چې دا اتحاد مات کړو نو هغه جرم خو ښکاره دی چې چا بایکاټ وکړو هغه اتحاد مات کړو.
دغه تیر خبره یادیږي دغه وخت کې تاسو د ولسم ترمیم حمایت کړو تاسو سینیټر غالبا نو دا یو خ فیل کړه تاسو یو خ دغه کړه جمهوریت ته پاره ده چې هغه وخت کې هغه وخت سره مشرف ته مور زیات اختیارات ورکړي.
زما په خیال چې د پاکستان په سیاست باندې چې چا ګهره نظر یې هغه به د 17 ترمیم د ټولو نه خ حمایت کړي، او چې چا ګهره نظر نه وي نو هغه به هغه خبره کوي لکه څنګه چې تاسو کوئ. پاکستان کې یو ځل مارشل لا د ایوب خان لګېدلې ده، د مارشل لا نه جمهوریت ته ګاډه څنګه لاړ، په هغه کې کوم جمهوري خلک استعمال شو، یو دا طریقه. دویمه داوا چې دویم چې دی هغه یحیی خان، د یحیی خان نه څنګه جمهوري ادارو ته خلک لاړ او کم سفر یې وکړو، کم سیاسي خلکو په هغه کې استعمال شو. دریم نمبر چې دی هغه ضیاء الحق، ضیاء الحق نه د مارشل لا نه او د پارلیماني جمهوري نظام ته خلک څنګه لاړ، کوم اقدامات یې وکړه. نو مونږ هغه خلکو ته ښه سرټیفیکیټ ورکو چې هغوی یو جدوجہد جمهوری جدوجہد وکړو، او دغه جمهوری جدوجہد په نتیجه کې د مارشل لا نه پارلیمانی نظام ته خلک لاړه. په دې کې د ټولو نه مؤثر کردار چې دی د مجلس عمل ادا کړی دی، او 17 ترمیم چې دی دغه مخکې خلکو په هغه کې یو د ملک وزیر اعظم چې دی هغه چیف مارشل هم جوړ شوی دی. نو په دې کې د ټولو نه ښه کارکردګي چې دا قانوني او جمهوری کارکردګي چې دا د مجلس عمل ده.
خو ما ته یاد شي خدای بخښلی قاضي حسین احمد په دغه بیا معافي غوښته و چې یاره دا مونږ یو ښه دغه نو کړی.
نو ما خو تا ته وویل چې هغوی په سیاست کې د عمران خان سره ملګري دي، نو نن یوه خبره کوي سبا له پی معافي غواړي. خو جمعیت علماء اسلام چې دی دا یو مستحکم سیاسي جماعت دی، کم کار چې کوي په بصیرت کې بیا په ماپې نه غواړي.
اخیر پوښتنه مولانا صاحب، ستاسو خبره ډېره قیمتي دي خو وخت کم دی. دغه د چین پاکستان اکنامیک رادارې باندې یو ډېر لوی سیاسي دغه راوچت شوی دی، خاص کر د لوی صوبو ځینې ګوندونه په سیاست کوي. ستاسو څه موقف دی؟ لکه که دا عمران خان وایي که دا دې صوبې ته پکې حقوق ملو نه شو، هغه به بیا د دې خلاف یو تحریک اوچته. تاسو د حکومت ایسه یې په وفات کې.
خبره دا ده چې بعضې خبرې چې دي هغه د سیاست نه زیات تکنیکی دي، د دلیل او د منطق محتاج دي. جمعیت علماء اسلام په دې باندې د ټولو نه اول کار کړی دی، او حکومت کې دن نام کړی دی، په چین کې هم کړی دی، او هغه باندې د چین حکومت چې د امیګری شوی دی، د پاکستان حکومت امیګری شوی دی. یو بهتر د دلیل او د منطق په بنیاد باندې زمون کوشش دا دی چې مونږ کومه فلسفه لرو، کومه لاره پیدا کوو، کومه دلیل لرو، هغه کې به ملک ته د ټولو نه زیاته فایده وي. او چونکه مونږ د صوبه خیبر پختونخوا اوسیدونکو، خلاول د پاکستان اوسیدونکو، که د صوبه خیبر پختونخوا مفادات مونږ ته عزیز دي، د پاکستان مفادات هم راته عزیز دي.
خو خلک وایي زیاتې ګټې پنجاب ته ځي، بلوچستان او خیبر پختونخوا کې ساس عموماً
دا فرقواریت او صوبائیت پیدا کول، دا د سیاست بنیاد ګرځول دا د ملک لپاره تاوان دی. مونږ صوبائیت او قومیت چې دی د دې په بنیاد سیاست نه کوو. مونږ ته اولنی مفادات عزیز دي د پاکستان، او بیا مونږ په یو صوبه کې وو د هغه مفادات راته بیا عزیز دي، بیا مونږ په یو ډویژن کې وو د هغه مفادات. خو که زه یو ډویژن له یو دغه نشم راوړی یو خیر، نو د دې دا مطلب دی چې پاکستان ته هم نه پرېږدم. دا ښه دلیل او منطق نه دی. لہذا پاکستان حکومت هم په دې راضی دی، چین هم په دې راضی دی چې په دې کې مونږ د زیاتو نه زیاته فایده چې ده دا صوبه خیبر پختونخوا ته ورسو، او مونږ په دې کې خپلې هلې ځلې کوو او کوشش کوو. او که کوم خلک دا خبره کوي چې که دا ونه شو زه به دا چلو کوم، هېڅ چلې نه کړی دی، د اوسه پورې نه به بیا وکړي. خو دا دلیل منطق خبرې دي، دا جنگ خبرې نه دي.
د مشال ریډیو سره د خبرو کولو یو جهان مننه.
آسمان پہ جہان خور دے خدایا، ولے خوشحالی دی کلنایا وا، ولے مال دے دا ولے طاقت راکو خدایا، ولے خدایا، ولے خدایا، ولے
خدایا کلرا، اے خدایا پوہارا، سڑکے مضبوط را او سین لو یارا،
اے خدایا کلرا، اے خدایا پوہارا، سڑکے مضبوط را او سین لو یارا، او سین لو یارا،
بہادر راکا کو ہمت نرا کوی غیرتی رو راکا کو غیرت نرا کوی سکندر بخترا دارا خیال مٹ خالد کی تورا ہلال اسلام دی پریدا ماتا پریدا سار کرنا شاما زبے گٹما زبے گٹما اے خدا یا کل را اے خدا یا پوہارا سڑکے مضبوط را او سینلو یارا